د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ناټو وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدرمنو اوریدونکو، خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د اعتماد د رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي، او په متحدو ایالاتو کې د نژادي یووالي په خاطر له اعتراضونو وروسته په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت بین الافغاني خبرو ته چمتو دی. عبدالله عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ راز هڅې نه سپموي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه هم لیکلی چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سم هڅې به وکړي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو شوي، او لومړی د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو د مصالحې د عالي شورا رئیس وایي تر اوسه له حکومتي زندانونو د طالبانو شاوخوا 3000 بندیان خوشي شوي، او هیله څرګنده کړې چې یا به د خبرو د پیل تر ورځې د بندیانو د راخوشي کېدو بهیر بشپړ شي، او یا به دومره بندیان راخوشي شي چې دواړو لورو ته به د منلو وړ وي. پرونۍ غونډه د آسیا د زړه ټولنې، د جرمني د کنراد بنسټ او د نیویارک پوهنتون د نړیوالو همکاریو د مرکز په همکارۍ جوړه شوې وه چې د افغانستان د چارو پوهانو ګډون پکې کړی و. ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غني پرون د ولسی جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره د کتنې پر مهال وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر تر اوسه د بهرنیو چارو، مالیې، عامه روغتیا، اطلاعاتو او فرهنګ، ښار جوړونې او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره نوماند وزیران معرفي کړي دي، خو د دفاع او کورنیو چارو او څو نور وزیران له مخکني حکومت څخه پر دندو پاتې دي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو پیاوړي کول و. ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې وړتیا لري. موږ له شاوخوا 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، او په تیرو کلونو کې مو ډېر کارونه کړي چې له هغه څخه یو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په همدې حال کې لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات شوي دي. طالبانو په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو ویل چې پر افغان ځواکونو حملو ته دوام ورکوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د متحدو ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړې شوي، او ټاکل شوی چې نوموړی نن خاورو ته وسپارل شي. فلوید د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی یې د هغه د پلرني ایالت ټکساس هیوستن ښار ته وړل شوی او نن به هلته خاورو ته وسپارل شي. د فلوید مړینې په امریکا او نوره نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. بلخوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي پرون په دې قانون کې د بدلون د طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 2 دقیقو او 46 ثانیو لپاره پر زنګنو کېناستل. پولیس افسر هم د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی و. نوی بدلونونه د پولیسو په قانون کې عدالت نمول شوی او په تیرو څو کلونو کې د کانګرس تر ټولو لوی اصلاحات بلل کیږي. د دې قانون مساوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د ډیر زور د کارولو له کبله د مړو شوو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او د نورو بدلونونو ترڅنګ د پولیسو لخوا د خلکو د ساه بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور څلور پولیس افسران نیول شوي دي. او امریکا او روسیه د خپلو اټومي وسلو د خبرو پر ځای او پروانه میاشت کې د دې غونډې پر جوړېدو توافق کړی دی. د وسلو د کنټرول په اړه د امریکا جګپوړي مرکچي مارشال بیلینګزلی پرون پر ټویټر ولیکل چې چین هم دغو خبرو ته بلل شوی دی. د بیلینګزلی په ټویټ کې د نیټې او ځای په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو امریکایي خپرونې بلومبرګ له دې مخکې د هیواد د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې د امریکا او روسیې اټومي مذاکرات د جون په 22مه په ویانا کې کیږي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خپرونه ته ویلي تر اوسه څرګندنه ده چې دواړه هیوادونه به د نیو سټارټ د موافقې د تمدید په اړه توافق وکړي کنه. دا موافقه د دواړو لورو اتمی قدرتونو د اټومي سرکو د کارولو واک محدودوي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ټینګار کړی چې ناتو به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې ته دوام ورکړي. ینس ستولتنبرګ چې پرون د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. د موضوع جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره د بین الافغاني مذاکراتو ده. ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 19 نیټه د ناتو 2023 په نوم په یوه آنلاین غونډه کې همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
We welcome the agreement between the United States and Taliban.
دای وای موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق هرکلی کوو، ځکه دا په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې لپاره لومړی او تر ټولو مهم پړاو دی. په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه مهال حاکمېدای شي چې افغانان په خپلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مذاکرات وکړي. د دې ملاتړ کوو او فکر کوو چې تر ټولو غوره لاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او روزنه ده چې هغوی په خپل هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبره کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر په ګډون د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره وکتل. په دوحه کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا، زلمي خلیلزاد په دې غونډه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو او د بندیانو د مبادلې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره هم وکتل او ویل کیږي دی به افغانستان ته هم لاړ سي او په کابل کې به له لوړپوړو افغان چارواکو سره وویني. په دغو هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده ټیټه سوې. اوس مهال د جګړې تر ټولو لویه برخه افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناتو ائتلاف تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وو. دی وایي موږ له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، خو فکر کوم په تیرو کلونو کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په ګډون ډیر کارونه کړي چې دوی په خپل هیواد کې ثبات رامنځته کړي. اوس مهال په افغانستان کې وضعیت له ننګونو سره مخامخ دی، خو تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې په افغانستان کې پیاوړی امنیتي ځواک لرو چې په خپله د تروریزم سره د مبارزې توان لري. د ناټو له خوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر ټینګار سربیره دوی د ځیر رسنۍ راپور ورکوي چې د افغان ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات سوي دي. لندن میشت له تروریزم سره د مبارزې کارپوه عارف سحر په دې باور دی چې په تیرو څو میاشتو کې له ټولو زیاته قرباني افغانانو ورکړې ده.
طالبان په زمانه کې قرارداد صلح با
دی وايي طالبانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره یې موافقه لاسلیک کړه خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او تر ټولو زیات تمرکز یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي افغانانو دی. دا په خپله ښیي چې طالبانو څه ډول ژمنه کړې او د لنډ مهال یا اوږد مهال اوربند لپاره هیڅ صداقت نه لري. د ناټو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د هر هیواد پیاوړی پوځ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره اړین دی. اتلانتیک شورا چې په جرمني کې د امریکا د مارشال پلان صندوق سره په هماهنګۍ یې د دوشنبې د ورځې غونډه جوړه کړې وه. د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به پر شپږ نیمې بجې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني کوربه وي.
قدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د افغانستان په اړه په لویدیځو رسنیو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم. امریکایي نېشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: القاعده بیا سر اوچتوي خو هیڅوک یې په فکر کې نه دي. د خبرونې اشاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته ده چې ویلي د القاعده شبکه په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. امنیت شورا وایي طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې ډلې 1500 جنګیالي اوس هم فعال دي خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. خبرونه هم دې راپور ته اشاره کوي او لیکي القاعده په افغانستان، یمن او سومالیا کې پټه شوې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره ده. په مطلب کې راغلي د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن لاس کاله مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اټکل کړی و. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، امریکایي ځواکونه باید د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر ضد د مبارزې ضمانت ورکړي. متحدو ایالاتو ویلي تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، په دې هیواد کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د مطلب په پای کې راغلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د القاعده او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جګړه کوي. لیکوال د هغو تحلیلونو یادونه کوي چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به له دې دریو افراطي ډلو سره د واشنګټن ځواک کم کړي. ډیلی میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبانو تیاریو ته کتنه کړې ده او لیکي د ډلې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره چې د مطلب د لیکوال په اند د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو پر لور مهم ګام دی، پر خپلې اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د واشنگټن د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې افغانستان، قطر او پاکستان ته سفرونه کړي. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې د مارچ تر 10 نیټې پورې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبانو باید د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي وای، خو دا بهیر د دواړو خواو ترمنځ د یو لړ اختلافونو له کبله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د هم معلومه نه ده چې آیا بین الافغانی مذاکرات که پیل شي نو په کوم ځای کې به وي. ډیلی میل آنلاین د هغو راپورونو یادونه کوي چې د طالبانو د سرچینو په حواله خو د نومونو د نه ښودلو په شرط خبره شوې دي او په هغو کې طالبان تاییدوي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتووالی نیسي. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. وروسته له دې چې په نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 5 میلیونه واوښت، نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې هیوادونه ښایي له یوه بېساري اقتصادي رکود سره مخامخ شي. په همدې حال کې د نړۍ ګڼو هیوادونو پریکړه کړې چې پر خپلو محدودیتونو به پر خلکو محدودیتونه به راکموي څو اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر 4,09,000 کسانو ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په ټوله نړۍ کې تر 10 میلیونه زیات کسان په دې ویروس اخته سوي دي. د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په 8 نیټه د دوشنبې په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 14.8% ثبت سوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزلي سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په 8 نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د 2 میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو 2 اونیو کې وضع سول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کورونا ویروس دوهمه څپه راسي د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام ګبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی.
Almost 7 million cases of COVID-19.
دوی د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې راپور کړي دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب شوی دی. تر 1 لک زیاتې پیښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور شوی دي. د جون په 10 نیټه تر 1,06,000 زیاتې پیښې راپور شوې او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمیر دی. پرون شاوخوا 15% پیښې له 10 هیوادونو دي چې ډیری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت شوي دي. په همدې حال کې د نیویارک ښار چې یو وخت د کورونا ویروس د پیښو مرکز و، خو اوس پکښې د مثبتو پیښو شمیر د ورځې 500 ته ټیټ سوی دی. د اقتصاد بیرته پرانیستلو پر لور لومړي ګامونه پورته کړي دي. په روسیه کې د جون په 8 نیټه 9,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 4,06,000 ته لوړ سو. روسیه په نړۍ کې تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. د برازیل د روغتیا وزارت د جون په 15 او 16 د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په اړه معلومات هغه مهال لرې کړل چې دا شمیر 6,02,000 ته لوړ سو. دا معلومات یې وروسته بیرته شریک کړل. په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر اوس مهال تر 6,01,000 زیات شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سیوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او
په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خلو.
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلیو
یو ل سندرې یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نغمې ویلې پارسیب کې ستدي وسته دوغانا اکثر شیرونه ما زن خپل شیرونه
په زرپانه کې به لند کې ساه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور اس زغلاو ل اس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند لیکل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو، هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنی باج هم وټاکه. اروښاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو تر څنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانیپت کې کلکه ماته ورکړه، چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاده شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده، چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 2023 تلیندې، خو په کندهار کې د اروښاد کور په کندر بدلیدونکی دی. په دغه برخه کې اطلاعات و فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي و چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنه د افغان امپراتور اروښاد احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښیږو چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوی.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو نه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید، د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمدشاه بابا له اشعارو ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
زده شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان ورباندې ستړي شوي وو، چاره نه وه پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي، ما د هېڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمدشاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
هم د توري سړی و او هم د قلم سړی و، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا و، د یو عادي معلم سړی نه و، د یو عادي جنرال نه و، د پاچا و. د ده سره د مملکت غم و. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا هرې برخې ته متوجه و، خزانې ته جلا متوجه و، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه و، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه و، علم و ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله صبر کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړ شوې ده.
احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کاي احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کا تو اني سيد تمام جهان ملکو نه سفل رکی بیلی زلمی سرون
از طوره در جبه در فلکلور دی و فرهنگی نظام پتوگا یو طولنیز پدیده یا سمبولیک حالت ده چه در نری در سرچینه او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړیلید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استوري د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزوله ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالب وو. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانی ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی. هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څیړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایی اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیر مخ کیوي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتلې، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځ شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد که دارت وی تاسی به چو کلن یست؟
زه اوست گر سپیکر کمان چیز به دو اتیا کلن هم
دو اتیا کلن؟ او پس چو کلنی مو سندری ویل شروع کرل؟
اتیا کلنی نشو نیستم
تر ووست پوری
که؟ ووست پوری اتیا کلنی نه او
تاسی ووست به چه باندی بخت یست؟
زه ووست بخی بکاریم ککور کیم یا پا دیجا کوی که کنین یا پا تخت بنیسم خوب کنم ووست من زو داس کوم بس نه رسینشت
اوسم تاسو که څامو ملتي ناروغ یاست بیا هم تمرین لری کنه؟
نه نه، په د زندګی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سند سي شی او کمپوز سند سي جوړوم. زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا ما د کمپوز یو سانته اختراع ده. او ما تقریبا اته سو کمپوز جوړ کړی نور او نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سند یې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې اوس هغه څنګه وایې ما تقریبا سپینګیره یست په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه اوس مې دا فرده چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس هر کې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اواز نه پرګندګړه
یو رقم
و خلکو ای چې ته زور شوی اواز دې نه زور شوی
اوس هم تاسو شاګردان لرئ آیا روزې؟
نه شاگردان خو وس نشو روزای نشم چې کنه دوی نشته راسی او زنه ورته راسم او چې کوم شاگردان روزل شوی دی هغه دینه پسې بستنو
یعنی اوس راغل نه دی کتا سینه دی غوختی
نه خو ما نه دی غوختی او دوی راغل نه دی دوی سره مصرف څوک تیته پرایت په خورو کارنو مانه اوس نغمه نه خپل کلا چیرې امریکا کې چې نه کلا چیرې او
نغمه ایزات شاگرد
وا خو نغمه او ما جنګونه زیتا ورما لیلا نه مد نه هید د مشروطول
زنه یعنی دا کسانی سم مشهور شاگردانو
اوس ډیر دي نو دا څه ډیر دي بخي
او لکوم شاگرد نه خاطر لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په اړه نه ما ډیر تکړه فونډر ټول ولا شي او ما ډیر زته کوي خاطر کوي خدای دې
کوي اوس هم کوم کمپوز څه در ناخلی
نه اوس نه کمپوز نه خلی خو کمپوز نه ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو لسندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې پارسیب کې ستدي وستا دوغانا اکثر شیرونه ما زن خپل شیرونه می دیدنه هم ببرزی سیب شیرونه دی مثال دین سنگوله جی شی شیرونه دی همون گه لوی شاید چی ده همون گه دوانستان سلیمان لایک سیب شیرونه دی
بله
ما کمپوز کلی دی دویتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسمه ماسي ځوان پاتې ده لکه د ځوانۍ په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا وڅنګه
نه غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره ما ده چې اولین ما ویل ژوندې نشدلې واقعي سندره یې کار نه کېده او اولینه سندره ده چې زه دې دې در سوال
ما هغه سندره کې راته زمزمه کوي نو اوس په خید
ونډې منډې دا تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ گلنارا او ونڈے منڈے دا تور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گلنارا ددی بنگڑی دکا واخی دی ونڈے منڈے دا تور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گلنارا او ونڈے منڈے دا تور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گلنارا
ڈیر زیادہ مننا اوس په دې خبر راته وکې لکه څنګه چې تاسو په فایل کې ویل چې سی حالت مخنه ده اوس کله خپل روغتیا ته خبرې وکې څه مشکلات لري
مشکلات دا دي چې کمزوري ده په خمه ماته شو لته کلی بیرم به مشکلات دا اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي نه
تاسو یې په خمه ماته سو ولې څنګه
دا وګرځیدم وګرځیدم دا خمه ماته دا اوس چې خونه پیږي ها اون بس رپتا کلیپ کین دی رپتا کلیپ کین بازی کرونو نه بازی پلاتونه چې ما کول دی مسیکای دی برارونه او ته نشه غسه دی کنه
نور سی مشکل ملاری بدون لپخینم
نور سی مشکل نه لرم سیات نه لرم بالکل خدا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
کدار تو ای چې تاسو ل اقتصادي ستونزو نه شکایت وک ل سی حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې چې دا رئیس جمهور چې مریض ونجي زیات مریض امرا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه چې قرضې سه بیا وېدا ته په هغه ته چې مستاز ولري آینده هر ځای ته چې ځای ځي سره ترې علاج وشي بیا زه هندوستان ته ولاړم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او لا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کولی شول موټر مې غورې غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مې مدان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې نجلۍ سترګې چې شنې وې که نه هغه ته یې کور ورکړي هغه پښتنو سترګو باندې که نه هغه ته یې کور ورکړي بیا خوښه نه وې چې ماته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا دومره کومک ما د موسیقۍ دپاره کوم کارونه کړي دي هره ترانه ما داسې ویلې چې افغانستان ولس یې سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترانه مې اوی سربازه یاره ښې چې په مرسل باندې بغزمینې ویلې دی ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلې یاست سندره نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپله واز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلې دي نو خو زه دې هم مستقي کړم دې دې خبرې کې زه مسجد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلې په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې په دې کې هر موضوع باندې مې ویلې دي دا دومره ډالر راغله میلیارډه ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره دولت حکومت دا تاسو نرمدانې دا پنځه پنځه ډالره خو واخلې
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دوی ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولنې کې دا کار کوي مونږ ته وایي مونږ ډېرې مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم وایو دا غوږ مراجعه کړئ ډېرې مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري نه اخلي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کده کې اوس سړی خیر ده زه خو یو نرمان یې تاسو ولې داسې کوئ
اوس چې پخیر سره چې تاسې بېرته روغ سئ پښه مو جوړه سي څه پلان لرئ آیا نورې سندرې به م وایئ نور زده کوونکي به م روزئ
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفادې وړ یم دا اوس په دې کورې ښې که ما نه څوک استفاده وکړي د موسیقۍ په باره کې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولی شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کار واخلې یوه پروګرام یې ما ټلویزیون جوړ کړو د درناوي پروګرام درناوي کې آیو سړی وویل وایي چې ما وایي چې یو هلک راغله سبې سره سندرې وایي ډېر مخکې خبره ده پنځه اوس کاله ناپل وایي چې ما وایي چې سبې سره سندرې وایي نه یو خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی موسیقۍ
که دا راته ووایه تاسو څه فکر کوئ ولې تاسې او د مونږ مشهورو نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي دوی له فکره غورځول سوي علت یې څه ده
د خدای علت یې د خوښه نه ده موسیقي به یې خوښه نه یې هنر یې خوښه نه ده که نه هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینډ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې ډیلی فیستیوال کې په دې کې مې اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات مې راوړي دي جرمنی فیستیوال کې مې د سرو زرو مډال واخیسته دا سرو زرو مډال یې
دلته د استاد ګلزمان یوه کسي کوي ده چې عکس د ځوانۍ ښکارېږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ ده او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تبا نه اوریدلی کومو نرمان سندرغاړي به مډال نه اخیستي تاسو به نه اوریدلی
تاسو مې چې ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا مډال په جرمنی فیستیوال کې ما واخیست ښه دا مډال په مسکو کې ما واخیست
دا د افغانستان بیرغ زده دا چې
درکړه دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بله او یو دنه پاتې څه دغه
دا د هندوستان کې اندرا ګاندی په مخ مې اخیستل کنسرت مې ورکړل
په آخر کې به دې پیغام هغه کسانو ته چې د تاسې غږ اوري د تاسې علاقه مندان دي څه دی
بس خوشحاله دي وي زه دعا ورته کوم دی ماته دعا کوي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تل پاتې دراوروي
زرپانا کل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا اروسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خوارا و دا کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی له من څخه د آسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په غولي برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلوونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل ویرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویریدی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویریږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک و نوم نه ایم پرې کیږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه ځوان په آس سپور شو جلاوی ونی وو وی ویل پام چې په شهادت می اوه کی توی نه کړی حڅه وکړه ما شوم د ځانیت ونه غنی ل ما شوم توبه یې پننګ او میړانه وروزا د دین او وطن د مینې لسندرو سره په ورنني کې آشنا کړه ل بیننګي او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړوه خځې سترګو ته ټیکرای نیولای وو او سر یې وخوراوه زوان د سپوږمې پر رڼا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان خځې په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه په کوټه کې د ځوان توره پراته وه هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره دښمنان هم په آسونو سپاره شول د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول جګړه تل لمر لوېدو روانه وه په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې په زخمیانو کې هغه ځوان هم وو هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیوه ویې ویل نه نور دې ته ضرورت نشته د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي له دې سره یې کانګې کړې تر خولې یې خټه وینه تویه شوه بیا یې وویل ډاکټر صاحب زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه له آس او سپور څخه خولې بهېدې داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد خوله یې په اوبو کېښوده سپور هم له آس څخه کوز شو په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد د لمر وړانګې د شنو غونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله آس چار ګام په منډه شو د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو د هغې سترګې ډکې شوې دا هغه نه و لاس یې په دروازه پورې ونیو ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو په ټیټ غږ یې وویل ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ ځوان یوه غوټه ورته ونیوله ویې ویل دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو ښځې جامې ورسره واخیستې په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي دې هغه وپېژانده دا همغه ځوان و غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلې ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
ورېښمین خیال.
امن بکل رازی کله چیز دکلو پتیاره کی چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکلو لیوی چینینا دواله پلپ او به څنګه وڅو، او پنیم جام د وبو دوته کی خړوب څنګه کړو، کله چې دواله یو وچه ډوړی په دوه برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوشو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوشو د روان اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هیر کړو، د وینو رنگ څنګه بي د خاندازه هیر کړو، کله چې تاسو غواړي زه درته هم غواړم، کله چې ته ویاړې زه در سره هم ویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا رازی
سما داستان کنا ستایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش یم سمرار ځان کنا یم سمرار ځان کنا سما داستان کنا دیما پر هر یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او د سلوک ندې مهربان کنا یا زما پزړه دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سما داستان کنا مشکل یم دے زان میں
یم را او گورم خکاری در تزان کنا سنگم وڑیا ویش یم سمرا ارزان کنا یم سمرا ارزان